نه بند کړي دي علت یې څه شي دي او موږ ته دا را خلاص کړي، ځکه زموږ یوازینی عاید هم د دغه لارې څخه و. د اکثر استادان د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنۍ یو میده میده ژوند او زندګي په برابره کړې وه.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل شوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ هم سایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بند سوی، اوس دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب راسلیری دي. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم سپیاده معلمان زده کوي، سپاره مې زده کول، خط مې زده کوي. زموږ درسونه بند سوي دي، موږ درس نه وای.
زما نوم زورا دی، موسم داسې میاشت کېږي چې بند دی. موږ دلته سبقان ویلم، موږ غواړو تازان مو راسي او بیرته موسم شروع سي.
معلم سمی اولادی از مرد کور خواهد سیم دی چو میشت کیر بندی مرد کل طول اکشنان گرد پا کسی کی گردی سبق نوائی.
د کندهار د میوان ولسوالی وسیدونکو احسان الله وایي د تیرو شپږ میاشتو راهیسې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی، زما بچیان مې سرنوشته پاتېږي او بیا تعلیمه پاتېږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل، یو شی زده کوئ، اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګي موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونې به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله پروگرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلې کې، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو د جوړېدو او د معیاري روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې سړک د موټرو د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی. دوی په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو د پراختیا غوښتنه هم کوي.
دا د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یو کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي. په دې موټر کې سپاره سپرلي اکثره ناروغان په خاورو او مټ کې ډیر پټ سوي دي، ځکه د غلار خورا لوړې او ژورې لري او ټوله یې خامه ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې لاره که څه هم لنډه ده، خود خرابوالی لامل د سیمې خلک مجبور دي چې پر فرعي لارو باندې د کومک لرونکو موټر په مرسته تګ راتګ وکړي. اغه ولی د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتا کیا ډوله په خوانی کومک لرونکو بایپور موټر چلوي. د دې یادې لارې د خرابوالی څخه زیات شکایت کوي.
موږ د دې څخه څنګه سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوي چې مریض راته پیښته نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډیر دي موږ مریض درځي نه رسېږي موږ شپه خانه تر رسېدګي نه سو کولای بل ځای تر رسېدګي نه سو کولای موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت صدق غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی او غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غځېدلې سړک دی پلو نور ته جوړ شي. دی وایي دا څو ورځې وړاندې د لارې د خرابوالي له امله موټر چپاسو او ګڼ کسان پکښې کې ټفیان شو.
سړکان په دا رقم خراب دي چې بل ورځ میا پښتو کې شهید نور خلک بون خبر سوي موټر چپاسلو شهیدان مش خپل د اکازو شهید سلو نور زخمیان سلو زخمیان وس په کابل کې پراته دي جوړ سوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډیر اندازې پر خراب دي شهید خپلم کتلای شي دولت صدقه ده چې موږ سړکان را جوړ کړي.
د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوې او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې و. دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلې غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلې سي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی:
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو، ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي، خاص مرکز بازار کې. نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي، خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي، هغه شبکې داسې دي چې په یوه ګنټه کې ته یو لمبر نه سي ملاوی، چې ته شمارې ته زنګ ووی کاټ سي چې زنګ ووی کاټ سي، ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی.
د اورزګان سیمه ییز مسؤلین هم د خلکو دا ستونزې مني او په خبره چې هڅې فیل کړي دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې پرمختیایي پروژې فعال کړي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان احسان الله حماس وایي:
خاص اورزګان ولسوالۍ ته سمو د مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و، هلته څو ورځې وخت تېر کړل، علماو، قومي مشرانو، متنفذینو، د ولسوالۍ مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه، عامو خلکو سره هلته جلسې وکړې او خلکو سره یې غونډې وکړې، د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات یې مربوطه ادارات ته رسولي دي. انشاءالله امید سه هغه به محل سي.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري او یادی ولسوالۍ ته غزیدلې سړک په سندونو، مندونو، شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و، خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شلبریم هر کلی موکوم. دا افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوال شریف شریف پور کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
دراز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم دی.
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی، یا مطلب استاد ولمیر استاد دی، او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره و داس باندې زیات خوشیږي.
کتر پای را سره وي یو شپیر تور په طالب په هم و. د خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخکوم. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریف شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنی او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې د غونډه درې برخې لري.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه وه چې هیله پسرلی سره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یوه غونډه درلودله، او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبريږي، تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ. او زه فکر کوم چې ډیر څه کشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو لپاره چې تاسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
اغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مربی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشری شایق او بنفشی پوپلسی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وي. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بلغړی کاملا اساسي وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و، چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسه لیکوال شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده، خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې دی وی ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپل میرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. دریمه بخت بی بی ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنې کړې ده، ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریف شریف په خپلو کیسو کې ډېری ښځه د ښځو ښځینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان ښځینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا مخ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولای شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي، اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او مناسبې نه وي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیرې د دې کیسې اصلي کرکټر لخپلو هیلو منا کیږي. دا کیسه یوازې د دینه ده، بلکې د ډیرو افغانو په تیر پښتنو جنو ده. اوس براشم دیتا چې چیغې والې د ځینو کیسه بولم. د خپیرې لمړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي، زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې والې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وه چې خپیرې د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي؟ یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو ایډیال لري. یونګ د نارینه لاشعور خپیرې انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په ایډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتیانۍ مینه ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیرې همدې ایډیال سره مخ شوې چې دا د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان سیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیرې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالیتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا نه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یو موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي، بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه د خپل ایډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت هم وی ژړل زوری وکړي، خو نه خوله بنده کړه او نه خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کیږي ایساریږي دب کیږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اغلی کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انزورونه ډیر عالی ده، په خطرمنځ یو خط تسلسل موجود ده او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکي ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو لامره د سلورو دیوالونو بندیوانه ده، دومره پتنګ شوی ده چې نفس یې بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقات ته ورکړی دی خو یو افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنې په اړه وایي.
موږ دلته ولیدل او ګرځېدل د امریکا او کاناډا ښارونو منظرې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلي او دا ښارونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم. مګر دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم او پکې وګرځېدم. د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیدل، ډېر مې خوښ شو. ځکه چې کلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات شنا شکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتاب چې مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکاری د ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکول داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکاري. فکر کوم حتمن مې چیرته
د افغان شوسو د آنلاین ادبی بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخه ته تم شوې ده. دا وای چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سین دي لکه مشتي په خپل ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي دماغ اونځي او قد هم جګ نه دی ټیټ دی، جلد هم تور بخونه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي. ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول انسوي ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته مینې ارزښت ته احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. او بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومي پنجلۍ باندې شک کوي تل کوشش کوي د ترمنځ اړیکه خرابې شي خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایدار وساتي، اړیکه لمنځتلو څخه وژغوري. خو دا په دې کار کې نه بریالي کیږي او هلک دا شک د لامل کې چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړس.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دا 55 ډیر عالی وا او ډیر خوندور ټولګه و دي لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دینجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي لیکوالي وکړي. نه هیله دا ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېښلوي او په پای کې لوستونکو حیرانوي. خو داخلي عزیزی په باور د شریف شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوې ده.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو یل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو هیڅ د ژوند یو پیخه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښه نه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیست. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډیره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډیرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټه د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کرکتن هغه څه ده چې هم لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سم د سیبا شعر ته مخ واړو. شعر نه د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان یزي او شعر د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګیدلای، غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چې نه می په نظر کې ماته شوی. دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړي، خدایا څه سوی نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چاتر تار د زلفو څو ځای استلای، درې دی ماته پیاله نسکور یخی، د خیام د لاس میناله که هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکور یخی، لویالینا تختیدلی کب تجیریم، لویالینا تختیدلی کب تجیریم، چای کسی پری رو یخی تلکیگی، تبا وایه چه و بور پس جاری، ور تراشی و دریگی و چلپیگی، جواند تا قامت که چم را دیر تازه دی، چو چنی و بی چری پا سهرا که، زما غگ لکه مارغه و ورالوته، چانی ولی لکه زانا پا بیدیا که، غگ را وکره ده توده چپی پا چیر چه، زلم نیم لکه کنگل، یو ځل وبشي چې خوشبو یې وا ووهي لغرونو، د پیل وځي دا ځنګل یو ځل وبشي، یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له شغل نیازی څخه مننه چې د نسمه ازادي راډیو مجلې تر لښلې وو. مخکې تر دې چې د منځي غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شملم بی وکړم که څه وکړم، ستاد ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړم، د سین پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سین پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ور سره ګټ شمه سپې وکړم که څه وکړم، سم له سهاره تر دره رسیدلی یم، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړم، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړم، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، نور درته ټی شمه سجدې وکړم که څه وکړم، څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړم، سود زهم د بې حسو بې زمیرو په شان لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړم. اوس هم د منځي غفور زی شیر د دوی په شخ
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، خورا عجیبا بی حسی ده او ما خام هم ده، دزړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده، ددی رنزوری زندگی ده درد احساس مرشوی، ددی رنزوری زندگی ده درد احساس مرشوی، دردی یواز بی دردی دا او ما خام هم دے، خ پیوبل نہ لگو دی باند مونگ دوار پویو، خ پیوبل نہ لگو دی باند مونگ دوار پویو، خوا پخوا ناستیو مجبوری دا او ما خام هم دے، دراز و نیاز او ڈک زڑگی دے تشول و وقت دے، دراز و نیاز او ڈک زڑگی دے تشول و وقت دے، باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم دے، نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول، نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول، خوخ می زکا زانزانی دا او ما خام هم دے، لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور با دریاب، لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور با دریاب، لمنزی سرا سیالی دا او ما خام هم دے، لمنزی سرا سیالی دا او ما خام هم دے،
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د وی زړی کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګې د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دیاړه راپور لرو.
سیمایز لوبو ته د ودی او پرختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګ دودیز لوبه د دریو ولسوالۍ او د نه لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیسته و. د سانګ وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالي لوبغاړو ته مډالنه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. د زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمایزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ د امادر لو چې اندړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سره او دریم مقام دی دیا کول سره او دغه سیالۍ چې بلار چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار اچول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګ وهل رواج لري، خو د سانګ د اسانو د مستولو او خلکو د خوشالولو په مخه د سانګو پر وخت غبرګ جوړونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنو یو تریویان اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګ کړې و چې اوس بیرته د غوړې دا په حال کې ده. د سانګ وهنکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سمال خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو لمخې 2500 او 800 ترمنځ دا سیاسونه شته چې سپرلې سانګ پرې وهل شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګ یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانانو پورې د سانګ یو واس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شخوی کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له د سر خبرې کړې دي. شغله افغان د مرکې په پیل کې خپل کیسه کوي چې څنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوې دي.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم مو پن به راکوو دغه غزل چې به مې پلار اورېدلې او داغه سره به بیا ما هم اورېدلې. زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړي. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانیزم زما وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پرې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې دماغ سفت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل وو، ډېر زه ورته د غزلو پاچا وایم. او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تې نه دی. او د نن سبا بیا بچا جیدو، خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دي ډیر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد دوی او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګوري ولا چې څومره وو داس ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی. هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی، فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده، استاد شاولی زمزمه کړې، ویلې دی ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه خی وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ. ان شاء الله
خبه وایي.
پیاله ناس کو روم دے تشوما خودینا، پیاله ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبل وما خودینا قسمت بدلوم دے قبل وما خودینا خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا متھوم دے لگو ما خودینا تندیا متھوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخم ندا حبیب دی د طبیب کو چیتن زما زخم ندا حبیب دی د طبیب کو چیتن زما پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمت تا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ووري دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندارونه جوړ کې
امیر جانا بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانې وی دلته هغه کمې دولتي چوټیانې چې وی هغه کې بیا مونږ راوځي شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریک کو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل سوی د مسافرې هغه بوت چې دی هغه پلک سپک
کله چې مدر باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور
دا امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم د رباب ورسره روان دي نن تر دې هده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوي سره سم غږیږي استاد همایون ساخي ته وګوره هم دا وخت نه را روان دي نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر نن پورې چې رباب دې ستاره ورسېد
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شوی الله پاک دی وبخي تیر کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلې کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته د خوړان دینک
قربان امیر جانا زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې ترڅو به په چلول باندې قدم را سرک دی لاسونه به په
دروغ په قسم غسر کړی. تاسو ورته غوښ شه په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښي وړ وګرځي.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے, تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے, لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے, پټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي, پټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي, خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے, خکارتی گا د صلح د سلم را سرگ دے, لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے, وفا چی دی پا ما کمین پیزون وانو چلا, وفا چی دی پا ما کمین پیزون وانو چلا, وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے, وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے, لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے, آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم, آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم, چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے, چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے, تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے, لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے.
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او ترسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندري سره چې شاغل افغان زمزمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شي بر لتا سوې چاسه اخلم تر بیا شدی.
لا سونا باپ دروغ پا قسم را سرگ دے, آخر بدید سپین خلی پتما شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دے, شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دے, رسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے, لاسو نا باپ دروب پا قسم را سرگ دے. انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے, انتظار
تارتی گاہ دست روحی دا